راشي دا ازادي راډيو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ ته والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه: ښاغلی ولسمشر به پر امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت، پر فرهنګي مسایلو او همداراز د بیا رغونې او پراختیايي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 360 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړي. د پاکستان د کورونیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د دریا بیا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز کن پر شهباز شریف لګیدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبوره شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه څه ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سیکانوند محکمه سمه نه وه.
د 17
کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه چې کنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانوند تیره سه‌شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړې، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچن یا سره د ګډي پولي پاړه د خپل سیمهیز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یو ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمهیز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچن یا سره د پولي د ویش پر پلان رایګیری کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد دی له زوره کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت ژغ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند اداوې وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی وو چې پرون پر رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوی چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتی او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنري لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یو بل اندېښنه لري.
خبر دا وی چې اول تحقیقات په دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مثلا.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سارو چې نن هم په دې شهر کې د یو پرونی ژمنه وکړه چې د امو سین د شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
الله تعالی د سیمای آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغي یا په هغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوه اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل شوې. د کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور او یا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم کار و چې سرته ورسید.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیتا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکره عکس او ځنګړی نمبر سپتیږي او هر وګړي ته یو ځنګړی سټیکر چاپیږي چې درای په کارت په ونښنول سي. درای پر کارتونو د ځنګړی سټیکر به د انتخاباتو پر ورځ درای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوي وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول درای اچولو مخنیوي کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړ سوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوی دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتمنې ټکیږي. ولسی جرګې ته 2015 شپته کسان کاندید شوی چې د رپورټونو په اساس 413 شدي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او امنیتي ځواکونه یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوي کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاوو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډېر مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمشتونه ګواښه بیا او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمیر یې 2000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 1000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي، خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیر لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظمې شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ورته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغه موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چارټ فری پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته له لوی سره ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 9 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو لغړیو او ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15 نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
هرای ناقص و غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید، افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک ندهتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایی یو 318 بستري روغتون ګټه اخستنې ته وسپار. ښاغلی غنی د بلخ لاوالي اسحاق راه گزر او په شمال زون کې د 209 شاین قل اردو له مشرتابه سره یو امنیتي غونډې ته حاضر شو او په ترس کې یې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ له مدني فعالانو، ځوانانو او د پوهنتون له محصلینو سره هم وکتل او د یادې غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او ویویل چې د 19مې پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې یاده مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسي کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفادې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلېږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزای کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندې ځا یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رات شوه، خو د 13 میاشت کابل کې وو. ورسپان لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې د نن او بهر له با نفوذ سیاستوالو سره هم خبري کړي، خو افغان ولسمشر د جمعې پورې زبلخت تللی او چیرته چې د خپل وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړي چې د جګړې لالارې د کال د 100 میلیارډ ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس لدی ادعا سره چې جګړه په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودله. واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځیدلای چیرته چې د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځ د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبري روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویارک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار په نوم یو خبريال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسولانو ناوړه چلند ورسره کړی، وهلی دی او ټکولی دی. د خبريال پر فیسبوک د ځان عکسونه خپره کړي وي او ویلي دي چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلی او کالي یې ور څیري کړي دي. فرشتې جلال سي په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د خبريال شاپور بختیار د ادعاو په اړه څه نظر لري. ښاغلی خوګیاڼي په ځواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې موږ پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښیښو د سپینولو کمپین پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټرو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي، د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښیښو موټر درغلی دی. بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي، بیا هلته نیول شوی دی. یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوې دي، نور هېڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
یا باندې عکسونه چاپ کړی دی چې د ګریوان سری د یو دی کالیش کېدلی دی.
دا خو غواړم چې درې موضوعات په اړه وضاحت ورکړم. یو خو کله چې سمو دا وړاندې هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی و، او د داسې خبرونه ورکړل چې په ده توپانچې ډزې شوي دي او دی لګېدلی دی. اما چې موږ کله معلومات ترلاسه کړل، په ده باندې هېڅ ډول ډزې نه وې شوې. او هغه وخت چې ده لیکلي ول چې جلال آباد کېدی ده، په هغه وخت کې د جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تړۍ هیڅ ډول صدف نه دی شلیدلی، ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خو ګڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وسي، زور زیاتی ورسره وسي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خو داسې و، دا خو داسې و.
موږ په مستندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستنده موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپله سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتېري خپله بختیار صاحب موږ سره وو، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره وو. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته مولا حتی هغه سوله ییزه موضوع مو رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بیره موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوکیاڼی:
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مانومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف به نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول سوی دی. شهباز شریف بنن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کال د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلې چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوې استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیت اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لری کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور هر یو په لس او اووه کاله بند محکوم کړي وو. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګېدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خپرونې په دې برخه کې د نوبل د جایزې په اړه له عصمت څاروانه واوري.
تیر اونې د نوبل د فزیک کیمیا او سولې د جایزې ګټونکو اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي شزی فرانسیس اچ آرنولد او دوه نارینه وو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر برتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دوه امریکایي او یوه برتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنه د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللي چې د یو داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمی نوری جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څیړنې کړې او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاټک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1950 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند ته هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدل شي. استاد ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوې شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوی دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل یو تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمبر درنه مسترده او نمبر درنه بیرته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنیول سوالینا سمی الله خلیمی تن در خپکم نو لس مشر شربانی می غختنم دادا چې په هیوا کې د 14 پاسو خون دل پار دی د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هیوا کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د کندهار ولایت د شولي کور د خالص خبر قانون مشو تاسو کې تقریبا د 15 پر میاشتې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ پسته شخصا زموږ په کلی کې 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. د غوړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راغلي او دا اعلان خبر کې ان شاء الله واکسین سره به تداوی وسی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې هم د خبرونه اوریدل شي او هم د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاره خبري شي. کومه مرکه چې هم د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو اوري هغه بیا د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. نور پزړه پوری مطالب هم تلر حل تلرو تلویزیونی خبرونه هم لرو. خو کچ چرته تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. اته به جو دیش تک کې شوي لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون لامنیتی چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والی ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په ویلو یو ولسی غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخنده. د خپل میړه په قتل د سیشن بی پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندېښنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوي وسیړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالداري او کرنې د ادارې په وینا 12 لک لوی او وړ څاروي شته. لسیمې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجنیر انعام الله صافي ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې په سلو کې 50 څاروي د بریسلوز یا د نوبتی طبي په ناروغي اخته دي او د یاد ناروغي د نور پرمختګ د مخنیوي د پاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغي یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتی طبي د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده لیدل کیږي او خواله د دې واکسینو دا دی چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرتی واکسین وشي نو په ټول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه طبيعه دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وای د بریسلوز د ناروغي اعراض او علایم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دی.
په انسانانو په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وای ټول مالدارانو ته پکار دي چې د نوبتي طبي ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره د خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږی زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته ولسوالیو ته په کمزې کې چې زمنګ مراکز دي دا واکسین رایګان دي مفت دي په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
یو تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتي طبي په ناروغي اخته دي نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستي دي او له حکومت هله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټول څارویو ته ورسیږي.
نو دا واکسین چې موږ راکړي ښه کار ده. بس ښه نتیجه ده. بس موږ ته باید بیا هم راکړي بیا هم کومک وکړي موږ سره مالداران شو. نو دا واکسین نتیجه ډېره خرابه وتلې ده. انشاءالله بس مخکې واکسین نو بس مال به د ورغی می دا کول بزو او چې واکسین وز شي ان شاء الله چې کنه دی جوړ کړی دا باج منګل به هم دا واکسین دا کې مالداران سره کوم کې منګ سره
د کرن او مالداري مسولین وای په کونړ کې 1.2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوسټو ته چیرمه کړل شوې دي اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کمپاین کوي د هلمند والی وای دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی خو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس وای ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی الیاس دای له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري
چیرته
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ چې هیڅ کله پرې شي نه دي کړل سوی خو اوس کروندګر وځل یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کوي چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي زموږ سره پولیس را سره د خدامنیتی پوسټو ترڅنګ کرل سو کروندوتم نو ور پرېږدي غواړو لري ولارنه سخه د ملي امنیت دی وی کیتی پوسټو ته نږدې کرل سو کوکنارته موسنګوریان نو ور پرېږدي ځکنو بل زایځو د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وای یا خدا کروندې خپل سنگوريانو کړل دي یا یې د هرې وې پر سر چې واړه واړه پټی دي شل زره پاکستانی کلدار چې 200 ډالر کیږي لوړاندې جج اخیسته ده په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کیږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر اوایت ترلاسه کوي او بیا د افغان ځواکونو په ضد پروانه جګړه کې په مصرف لګوي په رسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرشي دي داسې ښکاری چې په یوونه یوونو افغان سرتیری چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګهران دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالی منابعو په خاطر ملاتړ کوي خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر د بدیل په نوم پر اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول سوي دي څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوسټو ترڅنګ د کوکنارو ګلسوي کروندې به ماتولو پاتې سي د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وای حالت څنګه دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلم دروسه د غزما دریم کال کیږي چې دوی څوک نه دی راغلي دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي کوم هغه د ولایت مقام له خوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي خو دوی خپل مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې موږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دې د پلان له مخې څخه موږ باید اجرات وکړو
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوسټو ته نږدې د کوکنارو کرل سي او کروندې په سنگوريانو یا پولیسو پورې اړه لري رات کړه د جرایم او نشیتو کو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور لمخې تر ندلې چې مرکزی ولسوالي د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي پر اپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادلې پمځکو کې ووښت په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتار کوکنار کرل سوی دي د غسیمې د 2018 میلادي کال نتر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د سخت جنگونو او کشمکشونو شاهدي هم دي
د الیاس ظاهر سره دي تاسو ما ځغ نه اورئ
موږ نه پوهیږو چې څوک خو دلته دراغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ول کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونو د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي درغلي ګریشته او کمانډان او عسكر را سره کړي د سیمینار داشته راغلي.
کچوم چارواکي وایي سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم سوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي. خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي. د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول سوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول سوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه مونږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه بیسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې لمانځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی راپور او سروې نه خبره سوي خو د 2013 میلادي کال لپاره د دغه ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونو وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاق او لاسراغلو پیسو نه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنگي لیکې پرې مصالح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته شي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټه وي ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د ځمکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې هغه اوس پر یوه انچ او یو هم بیخي وچ سوي دي او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې وي پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د ځمکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل سوي دي په کجکي او په مساکلا او نوزادو دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کیږي.
د غراپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2013 میلادي کال کې خبر کړی دی راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل سوی دی چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د غو په کښت او تولید کې د کمښت هیل شي. ویل کیږي هغه پیسې چې په 2013 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبور او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 15 سلنه د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد علي اسدی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. و انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخابات بیغمه دي د څو تن غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان لاره پیدا کړي او پیسې وګټي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
اوسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان،
گلزرین زرزری،
او زرگل شلا. لند خبرونه دغه دی.
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي.
د بیا رغونه د بې درکې له عمله خلک پریشان دي، چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه.
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې پور کړې او په مخه وتښتېده.
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي. د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي. همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي. د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب به یې پوره شي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي، چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یارغمل کړې ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي، که نه پخوا به یې هره ورځ څو ځله د بیا رغونې گردان کاوه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې. خبرونه خلاص.
چې تاویز ګر خطرناک ختل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالې وګوري. لکه داسې
ګوره سړیا، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته مې بوځه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
که مې ته نه بیایې بیا په خپله ځم، خبر دې وي.
زنو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه ده.
دا یو، دا دوه، دا درې، درې په دریو کې نه او خ خ لس، چې په لسو کې او یو دې هم په دریو کې پاتې شو اته. دا یم ا، دا یې هم اته دېرش.
فالبینه وروره، څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولی؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسه نه راکیږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کیږي؟ دا خو دا خبره وه فالبینه وروره، بلو د موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو. له هغې ورځې راهیسې یې کونډې ته تاویږي. نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغه څه خوشحاله دی، هغه څه من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایي وخت دې تیر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي. نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به یي. ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی. که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي بیا یې خوله له خاورو ډکه. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه ورک شي له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي. او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې؟ دغه دی میړه.
او دا هم استاسی دونه فال. شنبه.
د شنبه په ورځ زیږیدلي ترافیکان دي له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لري نو ډېر ویریږي، او چې ورښکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي. او که همدغه رینی والا ترافیکان پنچر مینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه.
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پریښي، او د دېو خو ګټه هم ډیره ده، ځکه تیاری جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې په کار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشې جان کړي.
دوشنبه.
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانونه جامع الکمالات جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
سې شنبه.
د سې شنبه په ورځ زیږیدلې مېرمنې دي له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و نه حق زبان بازی نه کوي، چې ډیر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي. نو خدای مکه خوشې په خوشې د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه.
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي میړونه دي هم احتیاط کوي، چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي. خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي. ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي، او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي.
پنجشنبه.
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي، او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي، او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او عامرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي، دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یو اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
پراوانا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به یې د خولې د دروخان وي، شرمولې به یې حسن کوم ترکان وي، پټېوا به یې د مخ کوم پتنګان وي، رحان بے پاکان کنا پاکانی، ودن چھوے لدے غم اسما دلے، چھتے وارے دیار دتلو بدل، ودن چھوے لدے غم اسما دلے، چھتے وارے دیار دتلو بدل. منزل پے سبا کر چوکوی نہ پوہے شم چھپ سادوی کبوی، پت شان بشکست زہر پزروی، لتاخ مو پے دزلت غم بخروی، دم قدم پے خلے دم خپوروی، چکڑے بے چا خاور دپوی، سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوری، چمی یار پا سفر تللے زپ کوریم، سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوریم، چمی یار پا سفر تللے زپ کوریم. سشان بشکست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پین روک ساری، زرپ خار دبے کسی پارے پارے، آبے لے بے وہی دوینو داری، نبوی حسی ہندو مسلمان باری، دلا سا پیوی چاری، دا کم شرم تی کم ننگ پا محبت تی، چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت تی، دا کم شرم تی کم ننگ پا محبت تی، چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت تی. کا خخ په خنده تلی وی کناوی دزړه غم په خله تلی وی کناوی فراحت په یپ سندلی وی کناوی چابهال تر پشته تلی وی کناوی کټ کو زای بای مندلې وکنا وی چوار بم سے دل وکنا وی مست ما هون دی بے پت سو پیارې چې غم خور نشوم د یار په دا غواري کې مست ما هون دی بے پت سو پیارې کې غم خور نشوم د یار په دا غواري کې